السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږي. ستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقې نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرا شي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. غور کې یوه نجلۍ له جبري واده څخه د تیښتې په هدف ځان وژنه کړې.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. چیغې یې وهلې چې موږ ابده په زوره ولو. ابدې چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونۍ پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف په کې وکولی شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د دې خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وایي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری یې وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یونیسیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو ورو موږ ته دلته جای کور راکړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو ورو ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي. قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرا شي، نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وایستلو، ردی مرزی کړو او وست زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس و گریوان یو او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هیله مندي چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولې او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسچار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دای د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یو یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې لشخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبره.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له څلور ویشتو تر شپږ دېرش ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تېره شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سېشنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبې پر سیله څرګند کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بلورته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوریو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تېره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تېره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ ویشت سیلانیان ووژل. نوې ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو، توپخانی او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ چې تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عابدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عابدې د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د خځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د شلکلنې عابدي چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28 د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچو د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدي یوې نږدې خپلوانې د نوم د نخودو او غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمهیزو طالبانو یو مشر اجي محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یک شنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار ورور یې ځان سره جومات ته یووړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا شل کسه وسله وار راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سیل یې کوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له 10 دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللې او ادعا یې کړې وه چې عابدې د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې د خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نشو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابدې او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډله خلک د عابدې د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانېږي او بالاخره عابدې مړ کیږي. د پیخي پراخ خبرګونونه هم را پارول یو شمیر مترزو مرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیخي غندلې او د عابدي لپاره د عدالت غوښتنه کړي.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد.
د خزو د حقوقو فعال او د ازادي په لور د افغان خزو د تحریک غړي سکینی خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د وکړې د افغاني په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقوقو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بيدارو وشتنو نو غواړم چې دا جنایت هیر نکړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ توتري خالي چل عمل ایز مونږونه سن ورجنې تړکیږي پاته ورسیږي
مهر خلاصي زده شوه.
دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې لامل یې اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ در رسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو لمخه دغه وضعیت په افغانستان کې د خوځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
وینځنه په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلته چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د حکومت تر وکلاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروای چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 1.15% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
ولنته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کا غوړی او غوړی کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل خر اوسیدونکو یې سمیم وای په داسې حال کې چې ورله مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکې چاندې په بازارونو کې د خوراکي توکو بای تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، او اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي او غوړي کنو خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بې روزګار یو، نو د دغه وجه نه موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوي دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28مه په خپل اکسپانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% د جامو او البسي شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیا اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلوی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکاری او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په کابل ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري. خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شو او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و. خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بس دا دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري، او یو هغه کتاب چې تدریسي موږ ورته وایو هغه هم بعضی نیم خرڅېږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډیره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کی وو اله د خپل فامیل د کور خرڅ ترې پوره کی وو، موږ ته داسې څه نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12:00 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنۍ سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي رادیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې د محل د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندۍ اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو. هغه د پخوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصیل لنجیب الله الخیلا.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسه مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، آی آر سی موسسې طرفه هیلت نیټ ته د شپږ اعشاریه شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېتمه کلمه دوا ورکړی شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توضیح کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک روغتیا پال رحمن الله وایي:
ډېر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا به زور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. او دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، حتی داس خلک دي چې شل روپۍ د موټر نه لري تر شپخانې پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی، خو ډېر به وو، جنګونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه، دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سی یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کېږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له لس سلنې زیات اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې.
تاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي، حالت یې هلته بیا خواري نه سره خیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستای کار کیږي، که وایستانه ونه کیږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځې یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و، مازګر دی ورته وایي چې فرمان وره نه درلود، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي، که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا شاکن د بای هغې دي. په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي، دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کښې خواري کښه دی. د تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته به دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي، ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان، در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړشي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ تیزه کچې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه ز پخپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې پخپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی خدرمنه وکړی سکون کو زبرشتہ غم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پېما د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوسته هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړی سکون کی براترو غوچوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې وګم پتن وی ترنو سکون کو د چې مرسته سو د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوسته نو هله د چې خپل زنو سره بل کتاب چاو کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب چو کې لزر سر نوټ کی ګللی سکون کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه پیل بهتر دي شمې سي پیپري همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته وجه او دقت په هله ما هله د سید لوست په پر رسره ملتیا وکړي بلریز د کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو ل برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې ل برقي وسایل څخه په ګټه اخیستنی او هم چې نازو ورده هیواد کې زیات شمیر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو د دې تر څنګ مراد تاسو د وسایلو سوچې برېښنا په لمړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل چې د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بوسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل نو درنه ځکه کوم کوټه دی چې تدې دم پرتاس په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتل وی کیږي او برېښنا کلمات ساتل استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتل وی کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنی ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شو چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برښنا ترلاسه کېدلې سی خو وس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي، یعنی څومره چې یې امکان ست په هغه کچې د دغه برښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په وسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې د شمو راتاسو د برکی برښنا څخه استفاده کو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولی دی، چې حرارتي برښنا موږ تاسو ویل او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نامه سره یږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر ترسیږي، د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلووات برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 40 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 40 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدل دی. دا باندې چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 40 متر پلانوالي لري او په کښته په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري، چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټ د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زکون کو بل هم د پلی همری د برښنا باندې د پلی همری د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یوه سات کې 3800 کیلووات برښنا تولیدوي، چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همری د برښنا بندرونه بیا رغول شوی دی. مخکې د جګړو له عمل څخه دا برنسي و او د بیجړی سره مخامخ شوی و، خو اوس وختونو کې به ته د ګټي وړ ګرځېدلې دي، چې دغه بند په خپل ترن زکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ شو، چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې ورسته په 1314 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو وسط کې جوړ شو، چې د 900 کیلووات ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو له خوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول، چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکا له جمهور څخه شمیرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکی د برښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي، چې له کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلووات ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلووات برښنا د تولیدوي، چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1310 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي زره کلو واشه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګا سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي همدارنګ د سروبي د اوبو بند دي چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم او بندونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځکه دول عمل څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ کې څخه یو زرو 1500 متر لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو لزره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2000 کیلووات شه برښنا د تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللی ځکهونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي لمن څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دي د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړن بيته د جرمني زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شو هم چې نن درنځ کون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 30 کیلومتر واټن سره د 3 لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنو غلغی ځکهونکو دغه افریقا چې د یو مهم او لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریكا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ځکهونکو د لوست راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورتیا په یو ساعت کې 3 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موړی بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکهونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نیپتو غازو لسوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 200 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 12.9 د همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار په لهمري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکه کوم کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای پر وسند لوستر ترونکو برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي هر سوال ته تاس مطابق سبب کوي. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریف دي دویم سال حرارتي برېښنا ستول برېښنا ده. نو نو کدر مونږ ځکه کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای باندې پاتل سيږي وخت دا په مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیس کون کو ز پرشنا غم پاری و زله فهم تاسو ټول تشرق واس ما د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدر منو غل لیس کون کی براتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدر من ز کون کو د تل په سری او زله فهم یاد ون کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرز کون کی باید لوست بل کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم اول لري تر سو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانونو سره نوٹ کړئ. پر راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شوب للی ځکه کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځنی عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو او للی ځکه کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو ګلالیز د کونکوس هم را ګرځو د خپل نوې لوس پر لور باندې زمرستا سو د نن ورځې په لوس کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو سو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سړنن سره ورسوي ځکه د زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کشتان کچیر نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او مؤسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسول دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نیټه د چونګاش د میاشتې پر له سمه نه تاسو چې کله د سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیقې احصائیه وانهخصس و یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانهخصس. په خو بیا یې هم ونه شو کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي. خو په 1450 مریض کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر لسونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. اړ دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو کډر مونږ ته کوونکو کچيري تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ چې تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچيري چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 15000 نقطې لرو.
15,000 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته صفر نه راکړی دي همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر پنځه شپېته پورې موږ تاسو ته ایجو نه راکړی دي ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته پنه شکړی دغه څلور چې نوښته دي په لمرنی خط کې په لمرنی کښه کې څلور چې دي په خپل د ماشومانو د عمر نشمیرنه د چې په دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15,000 پر رسیدلې وکړه چې په 1300 پرته یې کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپندی وسول نو په دغه وخت کې د ماشومان شمیر شو په افغانستان کې 4,500 تنه وو چې تر 15,000 پر رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 15 څخه به تر 9 پورې وو د هغو شمیر چې وو 4,500 پر پورته شو وو حتی تر 4,000 پورې یعنی تر 4,000 پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لس څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشمانو عمر چې دی درنوز د کوونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د په 1300 پورې ته یم کال کې تر 2,500 پورې شوی وو اینن هم دغه 15 کلن ماشمان تر 9 کلن پر کلنی پورې د هغو ماشمانو شمیرنه 2,000 وو په هغه وخت کې نو دا سي د چوکاټي مرتاست ترتیب کړو چې د پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1300 د یاد لسو ونیم کال کې د کیک احصایه وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنه ته ورسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د سور لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو البته د ډیر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو او یم المریض کلونو پورې د پوسه د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه د انسانانو په نشه کړی دي چې په کال 1300 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1300 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1350 کې 2.8 په 1350 کې 2.8 په 1350 کې 1.9 او په 1300 کال کې 2.05 ما نو درنو زه کوم کو تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس او د ګنوالې په حق معلومات په بستل چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالې او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو راو کډر منځ کوم کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالې چې دی پر دوه مومي برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر څلور روش په تکلنی پر عام تر څلور کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دوه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې کومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1350 مریض کال راهیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1300 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1300 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډې درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې زیات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یې هم زیاتېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه څنګه شپه د 15 پته کلنی څخه بیا څخه پورته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.5 سلنه اټکل شوی او خو په هیات کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 پته څخه نیولې به تر 15 کلنی پورې کسان و چې د 80 سلنه د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې به په صنایو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپته پنځه شپته کلنی څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود. همدارنګه د رینو قدرمنو ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرش صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د پاکستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو ته غوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که مونږ د کوون کو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې د هغه مجاوتاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویشتي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکو کې د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیل بیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند مجاوتاسو په لنډول سره وایي. مرو تاسو داسې ویلې سودر نو ستاسو کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دی بلا بیل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خاره کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبري کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه په پښتو ژبه په نامه سره یديږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبري کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسره یې ذکر دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خوځیت خلګې په غتیز او کابل کې او د کابل په گاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه ځکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر په خوانی کوم دي او داس نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دې دول وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګه درنو ځکون کو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان د سیاسي لیست له امله څخه ځینې کسان د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبت او منفي اغیزي کوي چې مثبت اغیزي چې درنو ځکونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوم خپلې ژبې رواجونه نور سره نور ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو ځکونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تیشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تیشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکون کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن Thank you.
Tu que me cole, a tu que